د ماشام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. د خبرونه زه احمد چیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرسته کوي. په دې خبري مجله کې چې په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي، تاسو د کابل واشنګټن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د سپینې ماڼۍ له نوي نظره خبرو. دا به هم واورئ چې په پاکستان کې د پولیسو د دوو چارواکو په ګډون تر شلو ډېر پولیس برمته شوي دي، او دا خبر هم لرو چې په ایران کې پر افغان مهاجرو پولیسو ډزې کړې دي. خو سمدستي خبرونه لرو. فرشته جلال زی اوروي.
ازادي راډیو درنو دوستانو، د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخه دا دی چې د مشرانو جرګې یو غړی وایي د هغو افغانانو د مړو د انتقال لپاره حکومت باید اقدام وکړي چې په ایران کې وژل شوي دي. په کندهار کې نن د دیني عالمانو سترې غونډې پر افغان طالبانو غږ کړی چې د پاکستاني طالبانو په څیر دي، د سولې او مذاکرې لاره خپله کړي. د پاکستان پولیسو نن د پاکستاني طالبانو د یو شمېر مشرانو پر ضد جنایي دوسیه ثبت کړه، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن چین ته خبرداری ورکړی. خبرونه واوري. د افغانستان د مشرانو جرګې یو غړی وایي د هغو افغانانو د مړو د انتقال لپاره تیاری نیسي چې څو ورځې مخکې د ایران په زاهدان ښار کې وژل شوي دي. ویل کېږي چې د پېښې زیات قربانیان د پروان د الاسای د سیمې اوسیدونکي دي. پولیس جرګې د پروان استازي نور محمد محمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ایران حکومت د دغو کسانو د جسدونو په انتقال کې مرسته نه کوي.
افغان حکومت په کار دی چې باید د سر مذاکره وکړي. دا ایرانیان موږ سره کوي، دا موږ دغه عمل په کلکه غندو.
رپورټونه وایي د ایران امنیتي ځواکونو د تیرې دوشنبې په ورځ په زاهدان کې پر یو بس چې د غیر قانوني افغان مهاجرو څخه ډکو ډزې وکړې او نه تنه یې وژلې دي. مخکې د دغو کسانو شمیر په رپورټونو کې شپاړس ښودل شوی و. په دې پېښه کې تر شلو زیات غیر قانوني مهاجر زخمیان دي. په کندهار کې نن دینی عالمانو په یو ستره غونډه کې پر افغان طالبانو غږ وکړ چې د پاکستاني طالبانو په څیر دي د مذاکرو او سولې لار ونیسي. دوی هم درس د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې په مذاکرو کې د منځګړی توپ وړاندیز وکړ. په دغه غونډه کې و دینی عالم نور ته وویل د ازادي راډیو خبري الوی د کندهار دینی عالمانو را روان انتخابات ډیر مهم بللی او پر خلکو یې غږ کړی چې په دغو انتخاباتو کې برخه واخلي. د افغانستان حکومت په خاله وسلوالو طالبانو ته د سولې په مذاکرو کې د ګډون بلنه ورکړه ده. او نن د نړۍ د یو شمېر نورو شهرونو په څیر په کابل کې هم خو خال خال د ولنټاینز ورځ ولمانځل شوه. افغانانو تر ډیره حده پر فیسبوک، ټویټر او پر نورو دغسې انټرنیټي پاڼو باندې د مینې او محبت پیغامونه سره تبادله کړي، خو په پېښور پوهنتون کې نن شخړې شوې وې. د پاکستان پولیسو نن د پاکستاني طالبانو د یو شمېر مشرانو پر ضد جنایي دوسیه ثبت کړه. دا کار په کراچي ښار کې د پرونی حملې په ځواب کې شوی چې لږ تر لږه دولس پولیس پکې ووژل شول او 50 نور زخمیان شول. د پولیسو په نننی راپور کې رسمن د پاکستاني طالبانو مشر ملا فضل الله او د دې ډلې ویان شاهد الله شاهد په قتل او تروریزم تورن شوی دي. د امریکا د بارونی چارو وزیر جان کیری نن چین ته خبرداري ورکړی چې داسې نوی هوایی دفاعي زون درامسته کولو لپاره چې د ختیځ چین سمندر ساحه پکې شامل وي یو اړخیزه پریکړه دی نه کوي. جان کیری نن د چین له ولسمشر شی جی پینګ سره وکتل. کیری نن په پیکینګ کې خبريالانو ته وویل په داسې وخت کې چې د پیکینګ او ټوکیو او د شاوخوا نورو ټاپوګانو ترمنځ روابط ډیر کړکېچن دي، د چین لخوا د دغه سی یو اړخیز اقدام لعمله د سیمې ثبات له خطر سره مخامخ کېدل شي. جان کیری همدارس پر شمالي کوریا ژغو کړ چې د خپل اټومي پروګرام د خونسا کولو لپاره باید داسې اساسي او رښتینی ګامونه پورته کړي چې د شاته کولو امکان نه وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن غربي هیوادو ته خبرداري ورکړې چې په اوکرين کې پر روان سیاسي بحران کې لاسوهنه بند کړې. لاوروف نن د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل د اوکرين خلک باید دا اجازه ولري چې خپل مسایل په خپل حل کړي. چینایي چارواکي وایي د دې هیواد په شمال ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو یغورو په ولایت شینجان کې د انتحاري حملې پر وخت اته تروریستان وژل شوي دي. د چین دولتي مطبوعاتو ویلي چې د دغو تروریستانو څخه درې تنه چې موټرسایکلو او موټرو کې سپاره او پر پولیسو یې حمله وکړه په خپله چاودنه کې ووژل شول. په شینجان کې دولتي ویپاڼې ویلي چې په دې حمله کې دوه پولیس او دوه ملکي خلک وژل شوي دي. د جنوبي کوریا او امریکا ترمنځ د پیلیدونکو پوځي تمرینونو په اړه د جنجالونو سره هم د دواړو کوریاګانو ترمنځ په لوړه سطحه په خبرو کې پریکړه وسوه چې د جګړې پر مهال د بیلو شویو کورنیو د بیا یو ځای کولو بهیر جاری وساتي. په دغو مذاکرو کې د جنوبي کوریا د استازي هیئت مشر کیم کیون نن په یو خبري کنفرانس کې وویل دا باور پیدا کول لپاره اول ګام دا دی چې دغه جلسه کورنۍ بیا سره وګوري. نو مو شمالي کوریا وهڅوله چې باید پر یو بل اعتبار ولرو او دا مسله د محل ویش سره سم عمل کړو او شمالي لوري له موږ سره موافقه وکړه. او نن د پیژندل سوي برتانوي لیکوال سلمان رشدي پر ضد د ایران د پخواني مذهبي مشر آیت الله روح الله خمیني لخوا د مرګ د فتوا 15مه کلیزه وه. خمیني په 1979 میلادي کال کې د سلمان رشدي د کتاب شیطاني آیتونه تر خپرېدو وروسته حکم وکړ چې رشدي د اسلام پر ضد په کفر او ارتداد باندې تورن دی او قاتل ته به جایزه ورکړي.
دا ازادي راډیو ما شمنه خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې په ایران کې په یو سرویس موټر کې یو شمیر افغان کډوال وژل شوی.
د زایدان د مینا په منطقه کې پولیسو د خوانه د شوې دي پاس د دغه زنه د موټر چپ شوې ده چې په دغه مړو دي او سمور د موټر په حادثه کې دي مړو دي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند وایي په انتخاباتي مبارزو کې له دولتي وسایلو د استفادې مخنیول شوی ده.
د لسنه د دولت سره مورد ول چې کسان زمونږ د کشفي نهادونو لخوا وپیژندل شول او د وظیفو څخه لرې شوی دي.
په پکتیکا کې 3G انټرنیټي اسانتیاوې پرانیستل شوې او د پرانیستو په غونډه کې د مخابراتو او ټکنالوژي وزیر د خپلو فعالیتونو په اړه وښغېده.
دا ډېر لوی تحول دی چې په لاسو کولو کې د وداسي مرحله نه چې یو ټلیفون هم نشته یو مرحله ته رسیدو چې د افغانستان ټول ولسونه ټول خلک ټلیفون لري.
دا به هم واوري چې د پاکستان په بلوچستان کې تر شلو ډیر پولیس برمته شوی دي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو غړی وایي ایران ورسره د هغو افغان کډوالو په انتقال کې مرسته نه کوي چې په زاهدان کې وشل شوی دي. د غیر قانوني افغان کډوالو یوې ډلې په یوه سرویس کې د افغانستان پولې ته چیرمه په زاهدان ښار کې سفر کاوه چې د ایران امنیتي ځواکونو ډزې پرې وکړې. د ډزو او د موټر د اوښتو په پیښه کې نه افغان کډوال وشل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. دغه کسان د کاپیسا د الاسای ولسوالي اوسیدونکي دي او د کار لپاره ایران ته روان وو. د پیښې جزئیات د سالم محمد صالح پوراپور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو غړی وایي د ایران حکومت ورسره د نهو افغان کډوالو د مړو په انتقال کې مرسته نه کوي. د افغانانو یو ودیش کسیزه ډله په غیر قانوني توګه د کار لپاره ایران ته روانه و چې تیره دوشنبه د زاهدان په میناب سیمه کې پر بس موټر د ایران امنیتي ځواکونو ډزې وکړې. د ډزو او د موټر د چپکېدو په پیښه کې 9 تنه افغانان ووژل شول. تر دې مخکې په پیښه کې د وژل شوو افغانانو شمیر 14 تنه شول شوی وو. په مشرانو جرګه کې د کاپیسا سناتور نور محمد نوري ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د امنیت شورا او د بهرنیو چارو وزارت د ایران له حکومت سره په تماس کې دي خو دغه هیواد د مړو په انتقال کې همکاري نه کوي.
افغان حکومت ته پکار دی چې باید د سر مذاکره وکړي چې دغه د همسایه ملکو کې ګور دنیا کې همسایه ملکو کې دغه پیښې خلک دي مثلا راځي تګ او راتګ وي ولې دغه څه د دزې چې مسله کېږي چې دا بې ګناه خلک دی خو نه ګلو نه بولو دا خو معمول دی چې دا مهاجرتو په وخت نه دا زمونږ خلک روان دي هلته کارمندل دپاره هلته دي زمونږ اقتصاد خراب دی او دوی هم داسې ظلم مونږ باندې کوي او بالاخره مونږ دغه عمل چې دا ایرانیان مونږ سره کوي دا مونږ دغه عمل په کلکه غندو.
په دې پیښه کې 15 کسان د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا نیول سوي یا هم د پیښې له ځایه تښتېدلي او څه باندې 40 تنه نور ټپیان سوي دي. څرنګه چې د ځینو ټپیانو وضعیت نازک شول سوی اټکل کیږي چې د وژل شوو کسانو شمیر به زیات سي. راپورونه څرګندوي چې د دغو 9 افغانانو مړي د زاهدان په ابوالفضل اورختون کې پراته دي. په ایران کې تر دې مخکې هم افغان کډوال په ورته ډول وژل سوي چې د بشري حقوقو د ډلو انتقادونه یې هم پارولې دي. څه بده مخکې په هرات کې د ایران د دې ډول اعمالو او افغانستان ته د افغانانو د مړو د انتقال د مخنیوي په اعتراض مظاهره شوی وي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ایران په زاهدان کې 9 افغان کډوال وشل شوی دي. په مشانو جرګه کې د کاپیسا د خلکو استازي نور محمد نوري وویل چې د ایران دغه عمل د زغملو نه دی او د عمل وخانده. ل د سره سالم محمد سالم راکړه او په پیل کې ترې پوښتلی چې وروستي معلومات یې د دې پیښې په اړه څه دي.
ورستی معلومات شپاڑس نو موٹر دے زائدان دی مینا پا منطقہ کے پلارا کے چپا شو ہے دے البتہ دے پولیس دخوانا تحدید پاس دے تحدید نو دے دو ازدازی شوی دی پاس دے گزو زنا دے دا موٹر چپا شو ہے دے سپا گزو مرو دی او سنور دا موٹر پا عادثہ کے دی مرو دی البتہ مخی چھ منگ ترا پور آگلی ہو چھ شپاڑس کلسان شہیدان شوی دی خوب روز تا چھ منگ دقیق را پور واقس نو اتک کسان نامل تا زائی پا زائی مرو ہو او متباقی شدید زخمیان دی او پنزک کسی اردوگاہ کا انتقال شوی دی
دغه افغان کډوال د کوم ولایت دی
دا کډوال البته د کاپیسا د آلسه ولسوالی نه دی د کاپیسا د آلسه ولسوالی نه دی چې وختله د کارمندلو د پاره ایران اسلامي مملکت ته لاړ
نو دی صاحب په ځینو راپورونو کې د وژل شوو کسانو شمیر شپاړس شول سوی او تاسو دا کسان نه تنه شي است ولی دغه ارقام زده نقیز دی
هغه ځای کې خو دې خود دلته څوک نه و کوم زخمی چې راپور ورکړي هغه خدا ټول کس پراته هیڅ څه مقصد دی ټول حالت شاکی و سمبلو شاکی و شاکی هم سره نشي کولای چې ووایي چې دا آیا مرده یا نه دی خو هغه خبرې نه کوي لاس پښه نه اچوي نو یو سړی لاس پښه نه اچوي سړی دې ګمان پرې کېږي چې حتما دا مرده او دا حالت د پولیسانو دا ټلیفون هم دی د زخمي نه دا ټلیفون هم اخیستی او دغسې راپور رسېدلی اوس مونږ ته دقیق راپور دی او دغه نومان ټول اسمه ولد ټول مونږ سره دا شیان شته دي چې اته کسه هملته ځای په ځای مړ وو یو شفاخانه کې مړ شوی دی او فقط دغه تاسو وجودات انتقال شوی دي نو ټول زخمیان ابوالفضل شفاخانه کې دي د مینا منطقه کې زائدان کې
بله د دغه اجسادو د انتقال لپاره څه تدابیر سنجول شوی دي د افغان حکومت په نمائندګۍ باندې
مونږ البته خپل وزارت خارجه ته دا هغه شریک کړی دی چې دا نیمروز مرزي زمونږ نیمروز مرزي ولایت سره په تماس کې زمونږ والی صاحب سره هلته هغه کړی خپل دا نفر هم لیږلی دی چې کله د ایران د خوانه زمونږ اجساد مونږ ته دا کړسي مونږ خپل اجساد ډېر په احترامانه توګه انتقالوو خپل دا خپل علاقه ولسوالۍ ته لیکو خپل ورثه ته تسلیموو
او دغه کسان چې ایران ته روان و د دوی سره اسناد و یا څه مدارک درلودل ک په غیر قانوني توګه ایران ته روان و
دوی غیر قانوني تللی وو غیر قانوني تللی وو دا موږ نه وایو دوی قانوني تللی دي غیر قانوني تللی وو خو دا کنوانسیون د ملل متحد کې دا واضح لیکل شوی دی چې دغسې برخود یو انسان سره نه کوي دا یو انسان ته نه ښایي دغسې برخود خپل همجن سره وکړي
د افغانستان د مشرانو جرګې غړی نور محمد نوري
که غواړی داده شی چې د جمهوری ریاست کوم کاندید ستاسو د رای مستحق ده
اگر میخواهید بدانید که کدام کاندید آینده و زندگی شما را تغییر میدهد
او که غواړی پوشی چې کوم یو کاندید هیواد ته سوله و سوکالی را وستلی شی
از شما دعوت میکنیم تا یگانه مناظره ملی مشترک رادیو آزادی و تلویزیون ملی را بشنوید و ببینید
د دې ملی مناظری په اوریدو او لیدو سره د هیواد په مهمه مسایلو ځان پوه کړئ
رادیو آزادی و تلویزیون ملی از تمام کاندیدان ریاست جمهوری دعوت نموده تا در دو مناظره ملی شرکت کنند
ملی مناظری پراتلونکې شنبه او یک شنبه د مازیګر له څلورو نه تر شپږو بجو د ازادي رادیو او ملی رادیو ټلویزیون نه په ژوندۍ بڼه واورئ او وګورئ
این مناظره ها به روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 4 تا ساعت 6 شام از رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی به طور زنده به نشر میرسد
ملی مناظره
میانه تمام کاندیدان
له ازادي رادیو او ملی ټلویزیون نه
با ذکاوت و هوشیاری آینده تان را انتخاب کنید
سپینه مانی وای له افغانستان سره د امنیتی دفاعي تړون د سمدستی لاسیک لپاره به لغپل ټینګار څخه لاس واخلي د امریکایي چارواکو له قوله پر راپورونو کې ویل شوی دی چې امریکا انتظار کوي چې د افغانستان راتلونکي ولسمشر له واشنگتن سره امنیتی تړون لاسلیک کړي په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لنډیز له احمد تکل څخه اورو
په داسې حال کې چې ولسمشر حامد کرزی پرون یو ځل بیا له امریکا سره د امنیتی تړون د لاسلیک لپاره پر خپلو پخوانیو شرایطو ټینګار وکړ یو امریکایي مقام وایي سپینه مڼۍ به د دې تړون د لاسلیک لپاره د افغانستان راتلونکي ولسمشر ته انتظار وکړي دا مقام وایي په دې اړه چې له 2014 کال وروسته په کوم شمیر سرتیری په افغانستان کې پاتې شي د پریکړې لپاره تر ټولو اسانه لاره ښایي له راتلونکي ولسمشر سره ګډ کار وي دا امریکایي مقام چې د اسوسییټډ پریس پر راپور کې نوم نه دی یاد شوی وایي حتی له بګرام زندانه په تروریستي فعالیتونو د 15 شپې د مشکوکو تورنو له خوشي کېدو مخکې هم سپینې مڼۍ دا احتمال نه ورت کړی چې ښایي د 2014 کال د انتخاباتو تر پایه انتظار وکړي څو راتلونکی ولسمشر د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون چې ولسمشر کرزی له لاسلیک کولو ډډه کړې لاسلیک کړي خو د دې مقام په وینا ولسمشر باراک اوباما تر اوسه دا پریکړه نه ده کړې چې د دومره زیات وخت لپاره انتظار وکړي او کنه، ځکه دای وای لدې سره خای دی امریکا پاوز لګن شمیر ګواخونو او ستونزو سره لاس ګریوان شي. ولس مشر کرزی پرون وویل د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون مهم دی، خو د پر خپل شرطونو بیا هم ټینګار وکړ او ویل د شرطونو د دې تړون د پیاوړتیا لپاره دی. خغلی کرزی په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه له درې اړخیزې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل
د بی اس ای از supported by the Afghan people.
ل امنیتی تړون څخه موږ خلک په مجموع کې ملاتړ کوو او ل امریکا سره د دې تړون ملاتړ ځکه کېږي چې په نتیجه کې به په افغانستان کې سوله ټینګ شي. په همدې دلیل هغه شرایط چې د لوی جرګې لخوا وړاندې سول دا و چې سوله باید د دې تړون تر لاسلیک مخکې یو شرط وي. نو ځکه زما دا شرط چې لومړی باید د سولې بهیر پیل سي د امنیتی همکاریو له تړون سره مخالفت نه، بلکې د هغه د پیاوړی کولو لپاره دی. ما دا شرط له امنیتی تړون سره د مخالفت لپاره نه دی ایښی.
تکل شوی چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف محاربوي ماموریت د روان کال په پای کې ختم شي، خو متحد ایالات غواړي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې خپل یو شمیر پوځیان وساتي. د دې پوځیانو دنده به د افغان ځواکونو روزنه او د القاعده او نورو تروریستي ډلو پر ضد مبارزه وي. د هغه امریکایي چارواکي په وینا چې مخکې یادونه وشوه، سپینې مانی تمه درلوده چې افغان ولسمشر به له امریکا سره امنیتی تړون د تیر 2014 کال تر پای لاسلیک کړي، خو هغه مهلت چې پای ته ورسید د اوباما د ادارې چارواکو پر لپسې ټینګار کاوه چې دا تړون باید په اونیو کې لاسلیک شي نه په میاشتو کې، خو داسې ونه شول.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په تیرو څو میاشتو کې څه باندې لس تنه پولیس له دې عمله له وظیفې ګوښه کړې دي چې د ځینو کاندیدانو په کمپاینونو کې یې برخه اخیستې وه. د موضوع تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبریالي جمیلې شریف په راپور کې.
په انتخاباتي کمپاینونو کې له دولتي وسایلو نه کار اخیستلو نه یوازې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون، بلکې د جمهوري ریاست ځینې کاندیدان، د مدني ټولنو غړي، سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو څارونکي هم اندېښمن کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په تیرو څو میاشتو کې د ځینو کاندیدانو په کمپاینونو کې له دولتي وسایلو نه د کار اخیستلو په تور څو باندې لس پولیس له دندې لرې کړي دي. د دې وزارت وایي صدیق صدیقي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان پولیس اړ دي څو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې بې طرفه وو.
د کورنۍ چارو وزارت په دې مورد کې ډېر جدي برخورد کوي. په مجموع کې موږ په تیرو څو میاشتو کې د لسو د دولس هغه موارد ول چې کسان زموږ د کشفي نهادونو لخوا وپېژندل سول، هغوی د وظیفو څخه لرې شوي دي او زموږ برخورد قانوني برخورد دی، جدي برخورد دی. په ټول افغانستان کې ټول پولیس به انشاءالله د خلکو په خدمت کې تر څو انتخابات په امن فضا کې ترسره شي.
صدیقي وایي که په راتلونکي کې هم کوم پولیس د کوم کاندید په کمپاین کې له دولتي وسایلو نه کار واخیستل، نو قانوني چلند به ورسره وشي. د کورنۍ چارو وزارت په دې اکله یو خبر پانه هم خبره کړې او په کې راغلي هغه پولیس چې غواړي د کوم کاندید په کمپاین کې برخه واخلي نو باید له خپلې دندې استعفا ورکړي. بلخو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون مسولین هم اندېښنه څرګندوي چې له دولتي وسایلو نه د کار اخیستلو په حق له ځینې شکایتونو ورته رسیدلي دي. د دې کمیسون ویان نادر موسینی ازادي راډیو ته وویل چې د دې شکایتونو سیړل به راتلونکي اونۍ پیل کړي.
مونږ هم د دې موضوع په حق له اندېښمن یو، باید چې په کمپاینونو کې له دولتي وسایلو نه د کوم ځانګړي کاندید په ګټه کار وانه خستل شي. په ځانګړي توګه مونږ د پولیسو له وسایلو نه د کار اخیستلو په حق له اندېښمن یو. د شنبې پورس مونږ د یو ځانګړي کاندید د کمپاین پر مهال له دولتي وسایلو نه د کار اخیستلو په حق له یو علني غونډه لرو.
د سیاسي چارو شمیرکتونکو او د انتخاباتو څارونکو وایي چې د کاندیدانو په کمپاینونو کې له دولتي وسایلو نه کار اخیستل د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. د په داسې حال کې د چې افغان حکومت تلوي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې له دولتي وسایلو نه په انتخاباتي کمپاینونو کې د کوم کاندید په ګټه یا تاوان کار واخلي. ولسمشر کرزی د وزیرانو شورا د تیرې دوشنبه ورځې په غونډه کې ټولو دولتي کارکونکو په ځانګړې توګه والیانو او وزیرانو ته امر وکړ چې په انتخاباتو کې له دولتي امکاناتو نه د کوم کاندید په ګټه یا تاوان کار وانخلي. د جمهوریت ریاست د یو لسو کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه د دلو په 13 نیټه پیل او د حمل تر 13 به دوام وکړي.
د 2023 کال انتخابات تحلیلونه، خبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه له ازادي رادیو څخه.
ازادي رادیو سبا له څلورو د ماښام تر شپږو بجو پورې د ولسمشرۍ د انتخاباتو له یو شمېر کاندیدانو سره مناظره لري او بل سبا هم مناظره لرو. په یو پیغام کې چې د طالبانو د یو مشر له قوله په انټرنیټ خپور شوی، طالبانو په افغانستان کې پخلاینې ته تیاری شو دلی. په دې پیغام کې د کوټ شورا د غړي معتصم اغا جان له قوله ویل شوی چې د افغانانو او مسلمانانو ترمنځ خپل منځي جګړه نه مذهبي او نه قانوني بنسټ لري، او دا چې طالبانو تکل کړی دی چې له دې وروسته باید د مسلمان په لاس د مسلمان او د افغان په لاس د افغان وینه توی نه شي. په پیغام کې همداراز راغلي چې څه وخت مخکې د طالبانو د رژیم د وزیرانو، د اوسنیو ځواکمنو قمندانانو او یو شمېر متنفذو مشرانو په ګډون په متحده عربي اماراتو کې یوه غونډه جوړه شوې وه. په پیغام کې له امریکا سره د نږدې کېدو لپاره د ایران د وروستیو هڅو، په پاکستان کې له طالبانو سره د سولې د روانو خبرو، او حتی په تاجکستان کې د څه باندې دوو لسیزو مخکې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د سولې د هڅو یادونه شوې او ویل شوي چې افغانان هم کولی شي په خپلو کې سوله وکړي. په دې بېساري پیغام کې د افغانستان د روانو انتخاباتو یادونه هم شوې چې د جګړې د دوام په صورت کې به مشروعیت ونه لري. آیا دا پیغام د طالبانو استازیتوب کولای شي؟ په دې اړه احمد تکل د سولې د عالي شورا لویان مولوي شاهزاده شاهد سره مرکه کړې. مولوي شاهد په پیل کې د دې پیغام د هرکلی ترڅنګ ټینګار وکړ چې د سولې هر راز خبرې باید د سولې د عالي شورا سره وشي.
زما په نظر دا خو د اغا جان صاحب لخوا یو نوی ابتکار دی یا نوی خبر دی. موږ د سولې عالي شورا په دې باندې غور کوي چې د دې دروازو د خلاصېدو مطلب او هدف څه دی، یعنی که دا مطلب وي چې د ودی د افغانستان د حکومت سره یا د سولې د عالي شورا سره خبرو ته حاضر وي چې دا افغانان دي، نو مونږ د دې هرکلی کوو. که چېرې د دې خبرو مطلب دای چې مونږ د خوړو ورو افغانانو سره خبرې کوو، نو زما په نظر باندې دا یو ښه اقدام دی چې د افغانانو ترمنځ تفاهم راځي. مگر دا خوری وری خبری مشکل ذکر نشی حل کولی چې د افغانستان مسله که د یو واحد او قوي ادرس نه مطرح شي چې د افغانستان حمایتو ته اصلي او یو وفاقي په مسله کې، په هغه صورت کې به دا بیا ښه نتیجه ورکړي او مونږ د دغسې خبرو هرکلی کوو.
مگر په عین حال کې داسې ښکاري چې ملا اغا جان معتصم د پاکستان له نظره لوېدلی، فکر کوي په داسې یو حالات کې چې دای د پاکستان لستر ګول ویدلی بیا هم دای کولای شي چې د سولې په برخه کې یو څه وکړي یا خبرې پر مخ بوزي یا د غجریان سره مرسته وکړي؟
دا غجریان سره هغه علمي او سیاسي او یا په طالبانو کې د دې چې کوم سابقه موقف او مقام او منګاږي ته وسم د قدر په نظر باندې ګورو او د دې هڅې مؤثر ګڼو. منګا د پاکستان د نظر دې ته نه ګورو، منګا د سولې د عالي شورا لخوا د دې شخصیت او د دې اهمیت او د سولې د لپاره هڅې مؤثرې او مهمې ګڼو. البته سولې خو یو اسلامي او ملي برنامه ده، که دا د همدغه سي او ملي ادرس نه مطرح نشي زما په خیال چې کده ډېر مؤثره مي په انفرادي ملاقاتونو باندې یا د بعضي شخصیتونو د خبرو اترو یا د غونډو د سمینارونو د لارې به حل نشي. هڅې باید د سولې د عالي شورا سره او د افغانستان د دولت سره هماهنګ کړي، په بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره شي تر څو د افغانانو قضیه د افغانانو په رهبرۍ او په مالکیت باندې حل او فصل شي.
مولوي صاحب، په دې پیغام کې یادونه شوې ده چې څو وخت مخکې په متحده عربي اماراتو کې د طالبانو د پخوانیو وزیرانو، د اوسنیو مهمو قمندانانو او متنفذو کسانو په ګډون غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه باندې د سولې عالي شورا خبره وه او په جریان کې و کنه؟
تر کوم ځای چې زه معلومات لرم د سولې عالي شورا د اجرایه کمیټې سره دا موضوع نه ده مطرح شوې. البته دا چې د رقم ټکی چې د دې په پیام کې راغلي دي مناسب ټکی دي، او زه دا منم چې و انتخابات په تفصیل مجهول حالت کې چې اتنی بعضی سیمې د انتخاباتو نه محروم شي یا خلک رسیدګي و نه کړی شي د انتخاباتو لپاره یو جدي ستونزه ده. خو کوشش وکړو چې بل لارم نه لرو وسه. یو لار دا ده چې مونږ د انتخاباتو نه مخکې یو توافق تر رسیدلی وي. دویم لار دا و چې د انتخاباتو نه مخکې یو څه ناڅه په امنیت باندې اصول باندې یو وکړه شوې وي، نو بیا به انتخابات د امن په فضا کې شوي وي.
د سولې د عالی شورا ویان مولوی شاهزاده شاهد. د پکتیکا په مرکز کې د نوري فایبر او 3G سلام انټرنیټي اسانتیا و پرانستنه وشوه. لسمی داوود تپان راپور لري.
دا پکتیکا په مرکز کرنه کې د مخابرات او ټکنالوژي وزیر او دغه سره راغلی هیئت د ولایتي ادارې په مرسته د سلام 3G نوري فایبر پرانیست وکړه. وی ویل چې له دې وروسته به د دې ولایت خلک وکولای شي په اسانۍ سره د ټلیفوني خدماتو ترڅنګ انټرنیټي خدماتو څخه هم استفاده وکړي. د مخابرات او ټکنالوژي وزیر امیرزی سنگین د پرانیستې غونډې ته وویل چې دوی د افغانستان ګوټ ګوټ ته مخابراتي اسانتیاوي رسولي او هیڅ داسې څوک نه دی پاتې شوی چې ټلیفون ونه لري. د ویل پکتیکا یو لاغه ولایت تونو څخه دی چې تر دې مهال لام د ټلیفوني شبکو د فعالیت په برخه کې یو څه نیمګړتیا د امنیتي ستونزو له امله لري، خو په نږدې راتلونکي کې به دغه ستونزې هم د نور افغانستان د خلکو غوندې هوارې شي. دا د په خبره چې ویلی شو په تیرو لسو کلونو کې په دې برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی او د هیواد ټول اوسیدونکي ټلیفون ته لاسرسی لري.
په افغانستان کې نور ځتي تقریبا ټول خلک ټلیفون هم لري. زه فکر کوم زه ډیرو سیمو ته تلایم چې پښتنه کم داسې څوک نشم پیدا کولای چې خپل ټلیفون ولري. نو دا ډیر یو لوی تحول دی چې په لسو کلونو کې د یوې داسې مرحلې نه چې یو ټلیفون هم نشته یوې مرحلې ته رسیږو چې د افغانستان ټول ولسونه ټول خلک ټلیفون لري د افغانستان په هر ځای کې.
نوموړي دا هم وویل چې د نوري فایبر د پرانیستې او سلام 3G له خدمتونو سره به د پکتیکا خلک او په ځانګړي ډول ځوانان ډېره استفاده وکړي او لا به هم له نړۍ سره وصل شي. د وویل په پکتیکا کې د مخابراتو په برخه کې شته ستونزې درکړې او د اواري په موخه کارونه ګړندي کړي دي. غونډې ته د پکتیکا والي محب الله سمیم هم وویل چې له تیرو لسو کلونو راهیسې په دې ولایت کې ډېر پرمختګونه شوي دي. ولایتي ادارو ته ودانۍ جوړې شوې، ښوونځي جوړ شوي دي او لا زیات پرمختګ شوی دی.
تصور نه کاوه چې پکتیکا به په لسو یا یوولسو کلونو کې دغه موقف ته رسیږي، دغه وضعیت به پکې حاکمیږي چې مخابراتي شبکې به پکې فعالې وي، خلک به ورته لاسرسی ولري، پکې پاخه سړکونه به وي، د دولتي دوایرو ودانۍ به وي، پرمختګ به وي، ځوانان به وي، فرهنګي ټولنې به وي، رسنۍ به وي، د بیان ازادي به وي. یعنې تصور یې نه کېدو ځکه چې پکتیکا کې چې دا هر څه پرمختګ شوی ده دا ټول دي ویلو سره کولونو لاسته راوړل.
په پکتیکا کې د نوري فایبر او سلام 3G خدمتونو پرانیسته په داسې حال کې کیږي چې د دې ولایت په لرو پرتو ځینو ولسوالیو کې خلک لام ټلیفوني خدماتو ته لاسرسی نه لري او د اړیکو نیولو لپاره په لسګونه کیلومتره مزل کوي. داود تپان، ازادي رادیو، پکتیکا.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بلوچستان د ټوم په سیمه کې دوه لوړ پوړي حکومتي چارواکي او شاوخوا شل پولیس پرون وسلوالو وتښتول. له کوټې د پیښې جزئیات د بارکوال میخیل پوراپور کې.
د پنځشنبه په ورځ د ایران پولې ته څیرمه د بلوچستان د کیچ سیمې مرستیال کمشنر عبدالحمید ابړو د یو بل لوړ پوړي افسر په ګډون د لیویس پولیسو په بدرګا له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره د ایران او بلوچستان ګډې پولې ته تللی و چې د راستنېدو په وخت نامعلومو وسلوالو د وسلو په زور وتښتول. د تربت سیمې د لیویس پولیسو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند سي ازادي راډیو ته وویل چې د کیچ سیمې مرستیال کمشنر عبدالحمید ابړو او د تومپ سیمې مرستیال کمشنر محمد حسین بلوچ پر ګډه پوله له ایراني چارواکو سره په یو غونډه کې ګډون کړی و او له هغه ځایه د لیویس پولیسو په بدرګه راستنېدل چې د پاکستان په وخت ماخوستن د اوو او اتو بجو ترمنځ د تومپ سیمې په آجان نومې ځای کې وسلوال درته ودرېدل او د وسلو په زور یې وتښتول. لیویس پولیس وایي دغه دوه لوړ پوړي حکومتي چارواکي او شاوخوا شل تنه لیویس پولیس په څلورو موټرو کې سپاره و چې وسلوالو یې مخه ونیوله. لومړی یې له لیویس پولیسو وسله واخیسته او هغوی یې له موټرو سره نامعلوم لوري ته وتښتول. لیویس پولیس د وسلوالو کره شمېر ونه شو خو وی ویل چې تر سلو تنو زیات وو. وایي تر تښتونې سمدستي وروسته د سیمې لیویس پولیسو او ملیشه سرتیرو ورپسې پلا اخیسته او په سیمه کې یې پلټنه ورپسې پیل کړې، خو تر دې مهاله یې هېڅ څرک نه دی لګېدلی. ځینو رسنیو د بلوچستان د کورنیو چارو د سکرتر له خولې خبر خپور کړی چې وسلوالو د شپې ناوخته لیویس عسکر بیرته خوشي کړي او حکومتي چارواکي لا هم د دوی په ولکه کې دي، خو د سیمې چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د دغو حکومتي چارواکو او لیویس پولیسو د تښتونې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. خود کیچ او تم سیمو په شمول له ایران سره پر پوله پروتو اکثرو سیمو کې خپلواکي غوښتونکي بلوچ سازمانونه ډیر فعال دي. کیچ سیمه د بلوچستان د اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ پلارنۍ ټاټوبی هم دی.
سبا د مازدیګر له څلورو د ماښام تر شپږو بجو د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو له کاندیدانو سره د ازادي راډیو مناظره په یاد لري او له همدې سره د خبري مجلس سره